السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیری زده کوونکي په وږي ناس ښوونځیو ته ځي. دبليو اف پی پر ایکس شبکه په یو خبره شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لمرنیو ښوونځیو پر شاوخوا وسوز د کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د دبليو اف پی د معلوماتو لمخې په افغانستان کې رهارو لاسو کورنۍ څخه نه هي د محل کافی خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په تیرو دوه کلونو کې په پرله پسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکو لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداري ورکړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا دغه اندېښنې تر ډېره بې ځایه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخه ولایتونو ته په لار دي چې د ناروغیانو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د ډیر رسوختونو د شپږو سیمایزو رسوختونو شپږو ولایتي رسوختونو د ولسوالیو په کچه د نه شپېته کلینیکونو او همدارس د څو نورو روغتیاي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوي کوي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې د هوایي مدافع سیستم یې د روسیې له 25 درونونو څخه 22 راغورځولې دي. اوکراینی چارواکو ویل د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریډ تر محل په نښه شوې دي. د دوی په وینا د بریډونو دوه ملکی وګړي ټپیان کړي دي. مسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوې دی. او د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دوه کسان پر سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګیدلي. دا خبرونه تفصیلی زموږ په پاڼه کې هم لوستلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. افغانستان کې د بریتانیا د دنی علماو یو سفر ته غبرګونونه. د دې سفر ګټې او اغیز څه دي په دې اړه د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. دبليو اف پی وای په هر لاسو افغان کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. وړاندې د دوی د اندېښنو جزئیات هم درکو. کونړ کې یو شمیر خلک وایي ډالر رالوېدلې خو نرخونه لوړ پاتې دي.
ډالر موږ په کاته کې لوی دی خو د خوراکي توکو بیې ما سي لوړې دي. قزاقي وړو اوس په 1400 څخه د 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅوي او وړي په 900-950 روپۍ پورې خرڅيږي.
نو راپورونه هم شته او د اوکراین د جګړې تازه حال هم درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د خبرونه د سر موضوع ته په دې ورسېو کې افغانستان ته د برېټانوي علماو د ویډل سفر لغبرګونونو سره مخ شوې دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د لیدنې ته په اشاره سره ویلي دوی هڅه کوي چې د جبهې په ټکو د طالبانو ظلمونه عادي وخی. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو او دغه راز د پانتون استادانو برېټانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې د دغه سفر په اړه باندې نیوکه کړي. خو د برېټانوي علماو د دغه ډلې لخوا ویل شوی چې افغانستان ته د سفر موخه د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا چې په خبرګونونو کې سره غلي او د سفر د یاد پلاوی غړو څه ویلي همکارې مې سنا کاکړ د موضوع تعقیب کړي. سنا جان ستړي مشي، څه دي خبرګونونه او حیات چې کابل ته تللې تر اوسه څه ویلي چا سره لیدکاته کړي؟
وخت مو په خیر. غږ مې لري
ستاسو غږ لرو سنا جان مهرباني.
څنګه چې تاسو ویلې د طالبان حکومت مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د دې سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظري د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې سفر ته په اشاره سره لیکلي چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د برېټانیا د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څېړل ښودلي. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي و چې د دغو دینی علماو د سفر موخه د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پانتون استادانو بیا د برېټانیا چارواکو ته په یوه آنلاین پرانستی لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلې دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د برېټانیې له چارواکو غوښتل شوی چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د برېټانیې له دیني علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په ټول لیست کې دي. د بشري حقوقو یوې فعالې مولوده توانا چې دغه لیک یې لاسلیک کړی موږ سره خبرې کړې دي او د دې سفر په هکله یې ویلي دي چې په دې سفر کې ډېری علماو چې برخه اخیستې وه پاکستانیان او عربان دي. او په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقونو یوې بلې فعالې او څېړونکې شیری کریمي چې د دې پرانستې لیک لیکواله د ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دغه علماو چې افغانستان څخه بیرته راستان شوی دی دوی یو شمېر مقالې لیکلې دي او هم غونډې تر سره کړي او په دې غونډو او مقالو کې ویلي دي چې افغانستان یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لري د جنت په توګه یاد کړي. موږ هڅه وکړه چې د علماو د ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو دغو برېټانیوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد دلهوار په نوم له یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړي د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځ رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبان د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان هم د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. خو د دغه سفر پایلې لا نه دي اعلان شوي. مننه.
ډیره مننه همکارمې سنا کاکړ و چې کابل ته د برېټانیا د دینی علماو د یو سفر د خبرګونونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. په وروستۍ څو ورځو کې د دینی علماو د دویم پر لپسې پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي، لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورید. تر دې وړاندې د اسلامي همکارۍ سازمان هم تایید کړی و چې یو پلاوی کابل ته تللی خو د خبرو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي. دا چې کابل ته د دینی علماو دغه سفرونه په څه معنا دي، په لاندې وخت کې اغیز څه کېدلی شي، آیا دوی به وکولی شي چې د طالبانو یو شمېر تګلارې نرمې کړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د دینی علما د دینی عالم او د چارو شنونکو مولانا شیخ الحدیث عبدالصبر عباسی سټډیو ته وصل دی. عباسی صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه پر لپسې سفرونه په څه معنا او فکر کوي په لاندې وخت کې به یې اغیز محسوس وي، خصوصا د طالبانو د یو شمیر تګلارو په برخه کې چې ویل کیږي د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې ځینې تګلارې چې دي د دې تګلارو نه د نور نړۍ دینی علما خوښ نه دي.
اللهم بخ مننا تسوریدن کو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نو کوشش خو پکاره دی او علماء اندا وظیفه ده، د پوهانو مشرانو اندا وظیفه ده چې خلق خپل مسولیتونو ته متوجی کی، خپل اشتباهاتو ته متوجی کی او درست لار او صحیح لار او ګټور لار هغه ورته په ګوته کې ورته وښي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطحانې د علماو کوم وفد چې راغلی و اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته، قرآن کې الله فرمایلی و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو مونږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
خو عباس صاحب، زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتماً کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپله په ځان بسیا دي، ولی دوی له نړۍ سره یو خلک کیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ اباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه ای، خو ما چې څونه محسوس کړه نو زه ختم کېدای شم، غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې تر منځ کې یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډیر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسي جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي، امیر صاحب که کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په هغې باندې ځان مکلف ګڼي. نو دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې. نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیادي په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې دا، مدینه منوره کې دا، جده کې دا، امریکا کې دا، دا د علماو واټې غټې ټولنې دي. نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی د پاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامعو کې د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکوي، ځکه دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیچا خبر نه مني. نو دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي، او دې د علماو مشوره اومنی، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، د ټولو فهم کې به اشتباهي، دا خو داسې نه ده. نو پکار ده چې دی دا خبره د علما اومنی کنه، دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
ډیره ډیره مننه. د دینی چارو شنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږه آزادی رادیو نه اوریده خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له هر لاسو کورنیو نه هی کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی پر خپل ایکس پانل لیکلي داسې کورنۍ همشته چې ماشومان نه هر خوندزیو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمېر ځکونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې وای په لوګه خوندزیو ته راغلي. تفصیل په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د هر لس کورنۍ لړډلې نه کورنۍ کافی خوړنه لري. ډبلیو اف پی دا شمېرې تیر شپه په خپل ایکس پانل خبرې کړي. دا سازمان دا هم وای نو کتر دې کچې رسیدلې چې ډېرې ماشومان تشه معده خونځې ته ځي. دې پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې هغوی پکې په دوی د لوګې د بدو اغیزو په اړه غږیږي. حضرت چې د خوړو نړیوال پروګرامې د خونځي ټولګي ولایت په اړه معلومات نه دی ورکړي د خپل ژوند په اړه وای د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلمی پونوم دی وی خون کې څرګندونې هم خبرې کړي چې وای ولګي زده کوونکې تر دې کچې رسولي چې سم زده کړ نشي کولای او تر خوای د زده کړې لپاره بشپړ انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سر کې راشي سينف ته مونږ ګورو کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډیر څه خپي خاموش یا رنگ یې ډیر خړی نشي کولای چې درس یو کزه پښتنه مو کومه څه جواب را تنه وای انیش کولای دي دا وجود چې دا ډیر کمزوري
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وای هیڅ ماشوم باید په تشه ماده زده کړی ونه کړی او له همدې عمله د دې پروګرام لقاوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200 زره زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمیر کې سمینی مایې انجونی دي. ورته وخت یو شمیر نور افغانان هم وای بي وزري تر دې کچې رسیدلې چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړي. د هلمند اوسیدونکو عبد الاحد
نه کارو کترسه نه د سړک تاسو چې روزانه مسلمان څخه وکي نه ورور په یو بل دند کې یا د یو بل دند د موسی د طرفه څخه پرولو باندې کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د ولار د لارو سي کار نس.
د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خبرونه په خپل ایکسپانا ادا کړی چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچا د تیرو میاشتو په پرتله نور هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په عامه وړل وړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې ټیټوالی هم راغلی. مجاهد داسمال په افغانستان کې د وضعیت د خوالې ادا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیونو زیات افغانان خوړنه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو د اوکراین مسلو ته د اوکراین پاوز وایي چې د روسیې 22 بې پیلوټ الوتکه یا ډرونونه یې وشتلې او نسکورې کړې دي. د اوکراینی چارواکو په وینا دا برید د دانیوب سین پر بندرې تاسیساتو شوی و چې د اوکراین د غلې د صادراتو متبادله لار ده. لبل خو روسی چارواکو د پاوز لیکو ته د نویو سرتیرو د نیولو خبر ورکړي. تفصیل احمد تکلاو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا دې بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیې د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسې او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسي د ملي امنیت د شورا مرستيال دیمیتری میدویدف ادعا کړی چې دروان کال پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پاوڅ کې د شمولیت لپاره غوښتن لیکونه وړاندې کړی دي. میدویدف چې د روسي ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونه د روسي د لری ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړي چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پاوڅ ته د خلکو جلبول وو. مدوی د فوایل چې د پاوز د معلوماتو لمخې د روان کال جنوري میاشتې رئیس د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پاوز لیکو ته منل شوې دي. مسکو تیر کال هغه نوې پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې پسلو کې دیرش زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور لمخې روسي په وروستیو میاشتو کې د گاونډیو هیوادونو لوګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته لکونه یو راپور لرو. تاسو غږیز پیغامونه هم شته خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. احمد شیبر ته بغوښ
Stars and Stripes ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغان کډوالو یو کورنۍ د خپلې 12 کلنې لور ویر کوي چې د اوریګان په یو هاوس کې ساور کړه. ورځپاڼه لیکي د افغانانو یو جوړه چې کله 2 کاله مخکې له خپلو 15 ماشومانو سره له افغانستانه وتښتېده او د امریکا په اوریګان ایالت کې خپل نوی کور ودان کړ د امنیت او هیلو په تمه و. ورسپانه سرګندوی چې د دې جوړې هیلي د چمې پښپا هغه وخت مړاوي شوه چې د دوی ټول اسکلن لور منیشا عظیمی د پورتلند په سیمه کې په یو سرخلاص هاوس کې مړ شو. ورسپانه د منیشې د کورنۍ په وینا لیکي چې منیشا د دوی د ژوند رڼا و چې په تعلیمي ډګر کې د لاس راوړنو له امله مشهور و. د مطلب په دوام کې راغلي دي چې منیشې هیله لرله چې ډاکټر شي. سټارز اند سټرایپس لیکي د عظیمی کورنۍ داغو سلګونو زرو لډلې څخه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تربیا واکمنې وروسته له افغانستانه وتلې دي. د راپورونو لمخې تر اوسه د دغو ډیرو افغانانو د کډوالۍ درخواستونه نه دي منل شوي او له دې امله دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. واشنگتن اگزیماینر د امریکا د تفتیش د عمومي دفتر د راپور لمخې څرګندوي چې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ځانګړو ویزو د بهیر د چارو د چټکې په برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هڅې کافي نه دي. ورسپانه لیکي چې دغه وزارت په پیل کې لډیرو منابعو استفاده وکړه چې د 2020 کال په پیل کې د بهیر ساده کړي، خو د تفتیش د عمومي دفتر د راپور په استناد پر کابل د طالبانو د واکمنۍ له امله د ویزو تقاضا خورا زیاته ده. هغه افغانان چې له امریکایي پوجانو یا قراردادیانو سره کار کړی دی د امریکا د ځانګړو ویزو د ترلاسه کولو حق لري. د لویدیځ وی بلی چاپی خبرونه ګلوب ان میل په افغانستان کې د کاناډایي پوجانو د وسلاکار په اړه مطلب خبر کړی دی چې د کاناډا د فدرال دولت پر ضد اوس داوا کړی دی. دا ورسپانه لیکي د کاناډا یو پوځي سلاکار چې د ژبې او کلتور په برخه کې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کړي د جولای په وروستیو کې خپل شکایت ثبت کړ. دې مودې شو چې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د کورنۍ ته د پناه اخیستو اجازه نه ورکړي. ګلوب ان میل لیکي چې د می په میاشت کې هم دوه نور سلاکارانو چې د کاناډا له پوځ سره کار کاوه خپل شکایتونه درج کړي وو او د کاناډا حکومت یې تورن کړي وو چې ټینګار کوي چې د دوی کورنۍ په خو شرایطو برابرې نه دي چې په کاناډا کې پناه واخلي. د دې مطلب په دوام لولو چې دا درې سره سلاکاران د کاناډا حکومت تورنوي چې اوکراینیانو ته امتیازات ورکوي او افغانانو ته چې له طالبانو په تیښته دي پاملرنه نه کوي.
اوریدونکو په کونړ کې د ډالرو د رالوېدو او د نرخونو د لوړو بیو په اړه د راپور لرو، خو راځي لاندې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ پر روانې لوبې باندې تم شو. د آسیا کپ په دوام افغانستان او بنگلاديش نن د کرکټ لوبه کوي. بنگلاديش ټاس ګټلې د بیټنګ فیصله کړې. تر اوسه یې 180 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. البته منډې 140 اتیا شوې او د اورونو شمیر هم 2.3 ته رسیدلې دي. د کونړ اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانۍ په مقابل د ډالرو ارزښت کمیدو سره بیا هم د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې نه دي راټیټې شوې. تفصیل له روهلا انوري اورو.
د کونړ وسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو لوړوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوخا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیا ما سي لوړې دي. قزاقي وړو اوس په 1400 د بر 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅي، او وړي په 900-900 روپۍ پورې خرڅيږي. مخکې چې
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل د ډالرو اوسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټی شي.
روپۍ ډالر جګ شي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډېر جګیږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړ او سودا ګرانه. نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر ښکته راغلی دی، یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی. روغ تجاران په موږ ځاڼه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی. مسؤلینو باندې غږ کوو چې څومره سهولت زموږ عوامو ولسونو ته پیدا کیږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ته ارزان نه شي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بیرو روزګار او افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او کچیرته بیا هم سوداګر بای راټیټی نکړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللې، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم آزادی راډیو ته وویل:
درې ورځې مخکې وړه بنګال په 900 په 1300 روپۍ په 35 روپۍ د مزار نه وړه بار کړلو. دا سالنګ آوازه ده، سالنګ بندېږي نو خلک مالونه پوره کوي. 35 روپۍ کرانه 50 او 60 د کونړ کرایه ورسېده، یو ټن په دغې باندې کرایه راځي. کونړ کې حضرت اطمینان در کوم چې د هر چا جنس وکاري راځي دي. د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کرایي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خواته راځي، او لس افغانۍ موږ حق لرو. لس افغانۍ اوسني نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي، او چې څومره جنس د چاپ کاري موږ ورکوو انشاءالله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتي موادو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نږدي.
ستاسو له پیغامونو
دالت خلق په کندهار ولایت کې د سټنډر په نامه باندې د تیلو ټانکر درې او پېټرول او ډیزل دی. د سټنډر په نامه باندې چې هغه څلیری ساته تقریبا خلک انتظار کې لاګی نه پچ خوشی کوي، او خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه داسې دوی یو حفاظتي وسایل اطفایا او د وروزنې داسې یو ټیم هم نه لري. دالته ډریوران ډېر په ګرمۍ کې سخت ستونزو سره مخ دي. د ناستې ځای نشته، د هوټل نشته، او رستوران نشته.
آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه. مې وختنه دا ده چې دا هلکه څه دي ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی، او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. هغسې بس فضابۍ ده، فضابۍ، او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي، او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی. پوس کولی شئ، معلومات کولی شئ، 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال د په خو سترګو کې خاورې چي چې موږ ټول شمول حکومت جوړو.
محمد ابراهيم غزنوي ولایت کلام غزاله د تاسو سره تماس کې یم. دا د مسافرو سیران تدزی په پاسپورټو باندې، نو هلته پاسپورټونه له مخه ورته مدیدول، اوس پاسپورټونه نه ورته مدیدوي، نو دا ډېر غټ مشکل ده. کله لوړ پوره چارواکو سره شریکه کوي.
سلامونه سلامونه لازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم نن د مکور انجنيران ډیر سمسویولو مرستي ورکوله بیا اعلان نکوه ولتاش ماجتانو کې خلکو ته وایاس بس د تاسو چې ډیره ډیره مننه کتاش دغه نوې پیغام نوې خبر کړی دغه خبرې نه کولې څوک بنا خبره دی بورور کار خلاص کړی اوس نو ډیره مننه درچ کوم نن ډیر ډیر اعلانونه کول ټول خلکو ته مرستي ورکوله بیا به ټول خلک خبر کړي دغه مکوي نو دا د تاسو په وینا باندې خدای کامیاب
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ میلما ځانګړې مرکه خبرېدو ته چمتو ده خو ترې وړاندې پام وکړئ لانډو خبرونو ته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي هر ورځ افغان زدهکونکو ماشومان ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي ځکه ډیر زدهکونکي په وګیناس خوانځي ته زی دبليو اف پی په تازه راپور کې ویلي چې په هر لاسو افغان کورنۍ کې نه هي کافي خواړه نه لري د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي د اوکراین هوایي ځواک وایي چې د هوایي مدافع سیستم یې د روسیې له 25 ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي اوکراینی چارواکو نن وویل چې د روسیې د بي پلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودسې کې د دانیو پسین پر غاړه راغورځولي او د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي د وسیمه ایز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پرس اجانس ته ویلي چې دوه کسان په سر او دویم او دریم په ټټر په مرمۍ لګیدل دي
آزادی ملما
د ازادي رادیو د ازادي ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو ټول برته روغ جوړیاست زه فریده سیال په دې پروګرام کې ساسي قربانیم نن مې ملما په هنه کې د ماسترۍ دورې یو تن محصل هلال احمد محبت دی د چې هلال احمد محبت څوک دی ال دوی به په فایل کې وورو
سلامونه نه کې هلي سیال شتاس او تاسو ټول اوریدونکو ته هله د چرو جوړ واسه زمانو محمد هلال دی او زه د ننګرهار ولایت د خوی ولسوالۍ او سیبل کې ما خپل د مکتب دوره او ننګرهار کې د عبدالوکیل دی سی څخه کړی دا کله چې ما د عبدالوکیل دی سی څخه خپل د دولسم اسناد ترلاسه کړل بیا ما هو چې زه راغلم د خپل خوخي رشتہ ما غوښتل چې زه وایم هغه په الفنا په هنتون کې ما داخله وکړل ما څلور کلنه دوره الته پاتې ورسوله ما چې کوم دوره الته پاتې ورسوله کوم په دې نه چې په اړه شل ما هغه اداره او ډیپلوماسي نه په اړه شل ما کله چې ما خپل د پانتون د څلور کلنه دوره پوره کړل بیا د ما څخه به ما د هند په سفارت کې امتحان ورکړو د ماسترۍ لپاره امر او چې موږ په سفارت کې چې امتحان ورکړو نو زمنګ نتیجه راغله چې مطلب تاسو کامیاب شئ تاسو ایلیجیبل استئ هغه کوم ریکوایرمنٹ چې د هندستان د دولت او دغه د بورسو هغه موږ ټول پوره کړو بیا ما هو چې بس د ماتي ویل چې تاسو پاسپورت راوړ کنسل غري ترې شې د هندستان او تاسو به موږ ویزه درکو ته او ایلیجیبل دي د بورس او تاسو کولای شئ چې لار شي
مخکل دین چې لوړ زده کړو ته لاړ شو په خوندې کې به وڅتم شو چې دلته ځینی پښتنې لرم خوندې دا ونه موکړه چې په ننګرهار کې موبایل دی کله نو چې د نمړی ورځې لپاره خوندې ته تلې هغه د خوندې د اول ورځې په اړه ته وایي چې خوندې ته وړي وي او دغه ورځې کیسه او خاطره را سره شریکه کړه ځکه زیاتره ماشومان چې په اول ورځ خوندې ته ځي جوړي یا د نپاتې کیږي تاسو چا وړي وي هغه ورځ څنګه وایي
بل زما خیا دیږي چې کله ته مکتب دورې مکتب کې کله ته خپل فامیل واچول خصوصا د خپل مور وړې ما او ز ما دیږي چې باغ وخت خو کله وخت کوم وخت چې موږ مکتبونه ویل باغ وخت د څه مکتبونه باندې په شوب کې به موږ کې ناسلو حتی سره ترنجي بم پکې نه وي په ځمکه باندې ناس په خاورو کې نو ما ډیر زیات د مکتب نه د څه وخت راغله چې ساتونه به پرې خوصل خفه کېدل مې ځکه چې ډیر شپکلنې کې ز په مکتب کې اچولې وم ډیر وړ کې وم چې زیات اچولې وم او مکتب را بتللم کله کله به مې جړلم کله بتللم نه او به د وخت په تیریدو سره هم د شي بسور سره مختشلو مکتب ته بتللو او خپه کېدلو به دومره نه خو پاورو دورو کې موږ به مکتب لکه یو لس یا دولس بجې بچې یو شاګرد تللو کور ته او د مکتب رولز به نو هغه به موږ نه پوره کوو ځکه اوله دوره وه او اول وخت ماشومتوب و نو ډېر جړاګانې موږ کړې دي ډېر تللي یاستو بې وخته تللي یاستو نو او زما خیر دی چې د کله مکتب کې مزه په شګه کې لکه خاور باندې مکه نه سلام موږ ته به در سره کول پاغه وخت کې ډیر زیات مکتب د سی برابر نو موږ په خو شګه خاور کې به کېنه ولو او تر ترنجي باندې خاص نه و او ډیر سخت تیری کړي دي چې ماشومان مطلب فامیل سره بلد وي او به چې هغه مکتب ته لیږي نو تبي خبره چې هغه به خپه کېږي خپل فامیل پسې نو موږ
هلال سب د ماشومان چې خوندې ته زی عموما ځان سره یا جوړې و چوری یا نه پیګم افغانستان کې دا یو ډول امچوره به ورته والی پکتونو کې مسالې غوندي او شی به هغه به ځان سره بیا په جوړې چول خوړل به او کله کله به داسې کېده چې کور نه به ورته چې مور تیار کړ ځان سره به وړه تاسو مکتب کې چې خوړل ډیر وخت
بله ما زما یادې کې من به دغه خوړل دا دال نه خود به ورته ویلي هغه به ترخو موږ دال نه خود خوړلې دي چولې مو خوړلې دي او لس او شل لپې به راکولې په هغه به موږ ډېر زیات خوشحاله وو بس په هماغه باندې به موږ مکتب ته هم تللو ځکه چې پیسې به نه راکولې موږ تل چې مکتب نه راکړې موږ مکتب ته هم تللو پیسې به راکړې لس یا شل لپې موږ به پې تللو چولې به مو خوړلې دال نه خود به مو خوړل او دا هم چېرې چې تا یادې کړې دا هم ما خوړلې دي بالکل دا حقیقت دی چې مطلب دا هم چوری ما خوړلې دي نو بالکل دا شریف کریم بم پړلو باندې بچره وټلو تفریح په ټایم کې نو دا هم چوری دا نه خود او ډوډۍ پیاز هته ما پیاز مزان سره بکسا کې وړې دي پیاز او ډوډۍ باندې خوړل
اها واقعي جالب دوروي د مزامینو په اړه ته وایا کله چې لوی شوی او درس ته یو څه توجه شو کم مضمون کې تکړه وي کم مضمون دی خز کېد او کم مضمون دی جبه دی راتللو
زما چې زما لکه د خپل سبجیکټ چې زما وو کنه زما انګلیش ډیر زیات خوښیدلو او چې ډیر می زیات په ذهن خلاصیدلو هغه دغه وسو کیمیا و چې په نه پویدلم کیمیا سره زما بیخي یعنی څومره مې چې کار په ځان وکړو زما باندې یادیدلو او زما د خپل سبجیکټ چې وو هغه چې انګلیش وو
کله چې دغه متعلمین په ځنګل ډول هلکان یا دوم دوشي دغه لسم صنف نو ورپورته شي ان هم لسم د صنفونو ته چورې سي بیا شو خیانه د دوی ډیریږي ځکه چې دغه تنکیز وانان وی او دغه د ځواني مرحله نه وی پیل شوې وي په دغه مرحله کې یو څه سخت وی کورنۍ و ته خپل ځوانان ځکه چې د ژوند یو نوې پړاو پیلېږي ځواني د کې یو څه وسادانم شکایت کوي کورنۍ هم شکایت کوي ځکه ځوان کنټرول لک سخت وی خوانزینه تختیدلای هغه وخت کې لکه جګه سنفونه کیاته و ما او جنگونه دې ډیر مور تراوړي کنه
نه بالکل دا صح خبره رښتیا ده کله چې سړی لسم صنف ته ورسیږي کنه نو هغه به مطلب پزان دې سوچ کې چې نه لکه پزان باور پیدا کې دا هغه خپل ځان باور پیدا کې خو نه کله چې په مکتب کې عمر خصوصا په لسم صنف کې مدد مکتب نه نیم تختیدل او نه دې جنگونه ما خاص کړی دې کوم پزان باندې ډیر زیات کار کول لکه چې کله لکه نن چې دې حد تر رسیدلم دې وجه دا و چې ما مشوم ټوب کې لکه ما به دا سوې ډیپلوماټ ډیر زیات قتل سفیران به ډیر زیات قتل د وکیلان به ډیر زیات قتل د دې حرکتونه د دې ناس د دې ډیبیټ به به قتل مناظری لامه هو چې مطلب ما د خپل مکتب کې چې زه ومه نو خصوصا زه لسم او لسم ته چرابو رسیدل موږ راغو کې زه نظر پدان پوښ لمه چې مطلب زه به خپل راتوم کې د پارا سو کو وکموسنګ خپل حدان کول شم دغه خلکو ته ورسم کوم چې په سکرین ګورم نو د دې نه ډیر متاثر شوی او ما نو بیا ما خو چې ما په خپل ځان باندې کار وکړلو چې زبې د خپل هدف ته ځان ورسم خوله کټا چې دا دوټو کټ یادونه وکړم مطلب ته دې دریا فامیل ته جنگ راوړل نه دغه کار من نه دی کړی او د شکار شوی دې من سره چې من فامیل ته درو ویلې دي چې مطلب فامیل تم درو ویل او زه ته سنفیانو سره ټول مشوره کړی چې دې زه ته بزو چا کار ته فامیل تم درو ویل دي چې زه د پلان کې پکور کېما هغه د سنفی د کور ادرس ورته ورکړې دي هغه سوچ کړی چې دا غاله کوم پیژنو او مطلب حلال دی کرا دي خو حقیقت به بل واقعا دا چې مونږ به بل زه ته تللو دغه فامیل سره کړې دي نور چې دې ته دې د مکتب نه ځنګ دغه مې نه دی کړې او دروغ نور د دې ویری دي چې مطلب زما احمد کرا او هغه احمد زه پوهېدلم چې احمد زما فامیل پیژني نو به زه احمد نه احمد دې کرا نه تللو بل دې ته تللې مې دوه هم سنفیانو سره دغه شوخي په لسم او په لسم او تد فراغت پورې مونږ دا کړې ده
د فراغت نور سره ته وای کله چې خوندې نه فارغ شوي کانکور از موینه پړاو د چې رشته مو انتخاب کړه دغه مرحله کې انتخاب یو څه ستونزمن وي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې مخکې خوندزي دوره کې تاسو ځینې اهداف درلودل غوښتل چې غوښتل مو چې هغه ته ځان ورسوي په دې برخه کې کورنۍ څومره تاسو سره همکار و دغه رشته چې ستا خوښېدله چې هغه ته ورسیږي او کورنۍ کې چا حمایت ډېر درنه کوله
زما خو د څو کنه کله چې موږ دولسم خلاص کړلو نو موږ د کانکور د لپاره مده کیونی ولا تر څو دولتي پانتون د کامیاب شو او د خپل خو اخرشته دا کوم زما د حقوق په ځای مې ډیر زیات خوښیدلو او په دې کې مې دا اداره او ډیپلوماسي څنګه مې ډیر زیات خوښیدل دا زما د فیورټ څنګه و نو کله چې موږ کانکور ته مده کیونی ولا کانکور ته موږ امتحان ورکړ زما نتیجې رېزالت راوته نو زه په خپل ادبیت ته کامیاب شوم ما په خپل ادبیت زما د خوښ څنګه نو زما حقوق سیاسي علوم زما د خوښ څنګه بیا ما غوښته ما خپل پښتو ادبیت چې کامیاب شوم هغه رښتیا ما پرې خو سره به ما خپل فامیل ته ویل چې مطلب زما د خوښ څنګه نه ده او زما خوښ څنګه چې د حقوق سیاسي علوم کې زما د وایم او به ما سره فامیل کوم مشکل پیدا نه کړل ماته دې سید او ته خپل ځان په خپل ذهن دی پوي کوم چې سره شوق ما غ څنګه انتخاب وکا او زما په تشویق دغه کې چې کم موټیویټ کې چې زما دوه کسان ما سره ډیر زیات کوم کړی دی یو زما مور جان او یو زما خور کوي زه دا دوه کسان زه ډیر تشویق کړم دا چې ما پلار کله چې په مکتب دوره کې وم نو زما پلار په افغانستان کې نه و بهر مسافر نو زما سره په کور کې هم دا خور و او مور مې و هم دې په ما باندې کار وکړ هم دې زه تشویق کولم او زه چې نن دې هدف تر رسیدلم دا یو ځینی وجه ده دوه کسان دی زما د مور جان دا یو زما د خور کوي دا
هلال سه پدېلم راته وای تاسو ته ونه موکړه چې پلار مو افغانستان نه بهر و یوازې تاسو نه په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان چې کله د مرحله ته ورسیږي دولسم نه چې فارغ شي او دا وخت د دې چې دوی باید پانتون ته لاړ شي او بل اخر هغه سرنوشت باید معلوم شي چې دوی په پاینده کې څه کار کوي په دغه برخه کې اوس ستونزې وي ځکه زیاتره کورنۍ هغه هلک ته واده کوي مسؤلیت ورته بل جوړوي یا خپل کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه وي د کور مشر وي خويندې وي ورونه وي او په افغانستان کې جنگونه خلک ځپلې دي د زینو هلکانو پلرونه نه وي د اوزوان په صفه تاسو دغه دوره تیر کړی د څومره ستونزې منوي کې اوزوان ته دا ورغاړي وي چې کورنۍ په عین حال کې مالی ملاتړ وکړي او خپل سرنوشت هم یو څه پام وکړي تر څو وکول شي انده کې یو څه ځان جوړ کړي
بېلکل زګور په افغانستان کې موږ داسې فامیلونه لرو چې مطلب اکثر ډېر کم خلک وي چې دا غي اقتصادي وضع ډېر خوي او مطلب کچې تم اکثریت ترې شو اکثریت غریب خلک وي ډېر داسې و زما خپل د مکتب دوره سي شان او لکه خپل مثالونه کې خپل سنفیان ورکم چې مطلب موږ کله مکتب دوره کې موږ سره ډېر د سنفیان چې ډېر بیچاره او فامیل د خوانه اقتصادي مشکلات دا غي زیات او هغه ما او چې نن بل ور زما سره هم سنفي خبرې کولې ما ګوره وي تک کوم ځای پر ورسېدل او موږ وي هغه موږ درسونه چې واغه په نامې کې پاتې شل نو هغه چې موږ کله خبرې وکړو نو به مخکول کې دا خبره وکړو چې مطلب دا اقتصادي وجوه دا مشکلات او لکه زموږ ډېر هم سنفیان چې کله موږ مکتب نه پاره شولو هغه ونه شو کولای چې لوړې زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه هغه وختل چې مطلب خپل فامیل سپورټ کی او سخت تیر کی کار وکړي تر څو خپل ژوند دا یو څه برابر کی نو ډېر زیاد زما هم سنفیان چې هغه دغه ته وتل سوی دی ګیړی به کول چا سر به شاګر دکان کې شاګر دو چا سر به په خیاطی دکان کې شاګر دو تر څو ما پیسې پیدا کړو خپل فامیل دغه کې همدارنګ زما ډیر هم سنفیان چې د مکتب نه پاره شو ودونه وکړل هغه ویل چې موږ ودونه کوو به ما چې د واده د وجنه دغه تعلیمونه پاتې شل نو به بچ کله ما ورته ویل چې تاسو باید لوړې زده کړو ته دغه ادامه ورکړي وي نه کېږي زموږ بچیان دي زموږ اولاد دوندی دا سپورټ کول غواړي دي ته کارو موږ باید کارو کو تر څو دوی باید سپورټ کو نو دا غو مشکلات شته په افغانستان کې چې کله دوله سم نسړې پارشي یا په خزه باندې یا ورته خزه کوي یا مطلب هغه غریب وسه نکیږي چې مخه تلار شي نو اقتصادي مشکلات ډیر زیات په وطن کې او برحال وسه موجود په عام موجود نو دا کې وجه نه کول نشي چې ځوان ځکه چې تاسو وذکور او چا په دې کور غږوي چې کور باید سپورټ کا مطلب غریب دا تبھی خبر ہے مطلب پانتون پیسوں ورکی یا مطلب کولاو دغه باندې ته درس وای ته درس چې ته وای کنه ته ټینشن نه لري دا چې ته ځان په ټینشن شاته لري او دلته ته کتاب ته ناس دا نه کیږي ځکه دوه کله نه کیږي درس وای نو سره چې تاسو سره ټینشن نه دانه کیږي نو دا تبي خبره ده چې ته مطلب شاله خوانه سپورټ کیږي د فامیل د خوانه سپورټ کیږي ته مخه ترځي مگر کله چې سر د فامیل د خوانه نه سپورټ کیږي سب فامیل کې مشکل وي غریبي وي او کاروبار نه وي د ګټولو د سوق نه وي د پیسو پیدا کولو د سوق نه وي نو مجبور چې ته به سخت ته ځان ورکې کله چې ته به ځان ته سخت ته ورکې دا پدې معنی چې تعلیم مخته نشي کولای لکه تعلیم چې ته غواړي چې وکړي لوړې زده کړې وکړي ته به آرام ذهن به ته به سپورټ لري شي په فامیل د قانونو ډېر نه کیږي
بالکل هلال صاحب کدام را ته وایي را به شو ساس دغه د تحصیلی دورې ته چې لوړې زده کړې مو پایل کړې پانتون یا پټوله کې دغه محصلی داسې یو دوره وي چې هغه انسان شخصیت پکې جوړیږي ځکه هغه مکتب کې خو ځواني ماشومتوب نوې ځواني د مرحلې یو څه ګډې وډې وي وروسته له هغې نه بیا پانتون د شخصیت جوړونې یو ځای وي کله چې پانتون ته لاړې محیط مو د پانتون څنګه پیدا کړو دغې ورځې کیسې را سره شریکې کړه خوږې خاطرې دا چې پانتون کې څنګه وي او ډېر دلچسپي مو په کومه برخه کې وه
لکه مخکې ما مو ویلې کنه چې کله زه د دولس نه پاره شو زما خو د خوښې رشته هم د حقوق او سیاسي علومو نو بیا کله بیا هغه وخت کې ما دغه وغوښتل چې زه کوم پوهنتون کې زه وکولی شم داخله وکړم بیا د مکتب په دوره کې زموږ ملګري وو چې دغه سو هغې پوهنتون دوره کې وه هغې بیا ماته ویلې چې پانتونونو کو ډیر دی خو که تاسو غواړئ چې داخله وکړي نو الفلا پوهنتون په نامه پوهنتون دی دې ته تاسو راشئ دا ډیر ښه پوهنتون دی خصوصا په شاګرد باندې ډیر زیات فوکس کوي ډیر پریشر پرې راوړي تر څو په راتلونکي کې دې نه یو شخصیت جوړ کړي یو په دغه تاریخ کې نو ما غواړم چې به ما الفلا پوهنتون ته راغلم کله چې پوهنتون ته راغلم نو افغانستان کې چې کله پانتون ویل کېږي هغه څانګه چې دا بیا دوه څانګې لري کنه کومه رشته چې تل دی لولې هغه دوه څانګې لري نو به زما دا رشتہ چې ورشته باندې وشرله زما ډیر ډیر هم سنفیان چې واغې ادارې او ډیپلوماسۍ ته راغلل او زیاتره چې دغه ته راغلل قضا او سرنګوالۍ ته راغلل به هغه تی به موږ نوې ملګری نور را پیدا کړل به زموږ کوم سنفیان چې به قضا او سرنګوالۍ ته لاړل هغه نوې ملګری پیدا کړل به بس دوه کال نور ملګرو سره ویل نور هم سنفیان پیدا کړل بس هغه چې فارغ شو او زما بس هم دغه د خوخي رشتہ و هم د حقوقو علوم سیاسی دا زما د خوښې رشته وه بیا چې کله په دغه کې وم نو د پوهنتون په دوره کې وم نو زما دوه سمستره پاتې وو نو ما په خپلو هم سنفیانو ته ویلې چې زه به انشاءالله د دې نه بهر که هغه ماسټري وي یا دکتورا وي هغه به زه بهر ممالکو کې کوم که زه درته دا رښتیا ووایم نو ما پسې به سنفیانو ډرامې کولې ما باندې به ریشان وخلو ما تېرې وي هغه داسې وچونه چې دي دا وي د عقل نه وتلي دي هلته چې کوم سوچ کې نو زه به ډېر زیات خفه شلم ښه مې یادېږي چې یو وخت موږ داسې پوهنتون کې ولاړو نو زمن اوم سمستر ختم شو اخر نه سمستر پاتو نو ما دي هم سلچانو تي ویل ما د خیر شپګ مې شه بعد پاره غيغو او شپګ مې شه بعد د خیر کوشش کوم چې بهر وو زم نو هغه دي سلچانو ټول د ما پس وخندل او پام دي الفاظ ویل وي خیر دا وي کله چې انسان وي ذهني تکلیف لري هغه وي ډيري خبرې کوي نو زه ډیر زیات خفه شوم چې ګوره زما اراده زما پلان دا دی چې زه بهر ووځم مګر ما دې ته مخامخ دا خبره وکړه دی هم سنفیانو دا خبره ما پسې وکړه خو زه یو عادت لرم چې زه منفي سوچ نه کوم زه همیشه په خپل ځان کار کوم او زه وایم چې دا دنیا چې د په امید او په هیله خوړل کېږي خو شر دا چې ته خپل ذهن او په ځان باندې کار وکړه نو دوی چې دا کلی ویل چې دا مطلب ذهني تکلیف لري ځکه دا داسې خبره کوي چې ولا زه به پارغ شم ولاړ به شم بهر به زه تعلیم وکړم نو خیر ما بیم وویل چې خیر داسې خبره نه ده په خپل ځان پوهېږم او زه په خپل ځان کار کوم انشاءالله چې دا ته بیا ښایم چې زه څنګه بهر ووتلم هماغه چې کله موږ پارغ شولو ما خپل اسناد واخیستل وزارت خارجه او دوی نه مې ټول ټاپه کړل بس کله مې چې دا ټول کار وشولو خدای ته ما نه ویل چې مطلب زه زما بهر کار شوی دی زه روانم کله چې به زه هندوستان ته راورسېدلم به دلته چې ما کله کلاس جوین کړلو به د خپل هم سنفیانو سره د انډین مهمه هم سنفیانو سره چې په هغه کې ما سره جنکین وی هلکانو موږ ټول په یو کلاس کې ناسو او استاد موږ ته راغله درس راکړلو کله چې استاد وته نو ما یو انډین هم سنفی ته ویل چې ته زمونږ یو عکس واخله نو هغه زمونږ عکس واخلو همدغه عکس به ما د هم سنفیانو ګروپ ته واچولو نو دې ما تیرې چې هلال ته چیرته نو ما ورته چې زه هغه هلال یې مکم چې پراګوم او اتم سمستر کې تاسو په ما ډرامې کولې او ریشان د مرا باندې واخلو چې نه ته مخې ته نشې تللی خصوصا به اعتبار تعلیم نشي کولی اوس وګوره زه چیرته ما خپل هدف ترلاسه کړو که نه نو بیا هغه ډېره جالبه وه به ټول مبارکې مې راکړه ډېر خوشحاله شوم نو لکه هغه به دا ویل چې بالکل یو انسان په ځان کار وکړي او پلان او برنامه او هدف ولري هغه کولی شي چې مخې ته لاړ شي نو بیا زه دلته راغلم
د هند ته د تک په اړه م کراته وای چې څنګه مو اپلای وکړه او څونو ورته په تمه پاتې شوې څومره سترس د کار درلود چې اپلای وکړه بیا په تمه پاتې شه هر ورځ ایمیل چک کوه د دې په اړه وای
بله دا خو دغه صحیح خبره ده واضح خبره ده کله چې مطلب موږ اپلایګانې وکړلې نو اول خو موږ په دې کې ډېر زیات خپه وو کنفیوز وو ځکه چې کله ته د هند سکالرشپ ته دغه کې اپلای کې نو دوی به چې دی دریو سټیټونو دغه تا ته راولي درې سټیټ راولي او همدارنګه درې ولایت تا ته ولایت درې په دغه راولي خو بخښ ډېر زیات پانتونو نه تا ته راولي خو به دا پته نه لګیږي چې مطلب دا پانتون به څنګه وي دا به څنګه وي دا خو تا ته صرف دغه وی چې مطلب دغه درې پونځي موږ راولو تا ته ته درې پونځي حق لري ته به په دې دریو کې چې دی کنه دا درې واړه دا به انتخابي دا چې د انتخاب کولو به په دې کې ضرور کته کامیاب شل په امتحان کې ضرور به تا ورکې یو پونتون ته دی ورکې نو دې کې من کنفیوز وم تکه زما ډیر ملګری دلته ما سره اوسې جاغې و چې مطلب من یو پونتون انتخاب کړی دی به ورکړي دی بل پونتون ته به یو ولایت انتخاب کړی دی ورکړي بل ولایت ته هغه ساحه هغه کله چې دې پونتون عکس مراخلي ال کې لګی کنه په دې فورم کې نو هغه پونتون زیاتره الکان متاثر کیږي چې ولادت ډیر خصه ویو لري خصه بیکګراوند لري دې چې کړل تر شاغه سره پانتون نوې همدغه سه نو دغه کې به سړې لګزر خپ کېږم او پاشره د انتظار خبره زمونږ د دومره انتظار ونه شو ځکه زما خې دی کله چې مونږ د پانتون نسناد واغستل نو ما خپل پانتون نه چې زه پاره شلم نو ما خپل پانتون ویل چې ساس نه وکړ به وخت لګیږي نو مو ویل چې زه وخت انتظار نه کوم ځکه چې سکالرشپ راغلی زه غواړم چې سکالرشپ کې ځان کامیاب کوم تر څو زه ولاړ شم او زما په سکالرشپ کې مانه د بیچلر اسناد غواړي د لیسانس اسناد غواړي بیا ما غوچی بس به ما خپل پانتون ما سره دا کومه کوکړ پانت سره راته اسناد راکړم چې څنګه مې اسناد واخیستل وزارت خارجه او د ټول نو مې خلاص کړل ډایرکټ لاړم دغه ته سوې دایتا مې ورکړل دایتا مې چې ورکړل چې وی کتل چې وو بالکل دغه لک چې دی بچلری پکړې دي او اوس ماسترې د پاره پلی کوي نو ما هو چې زمون په دوه مې شپ ټول کار ختم شول مونږ را وس
اوس بس تاسو شخصي ژوند تر شو مسافرې مو کړې دا او حتمن په دې بم پیږي لګه خو دې خوش پزي بم کولای شي څه په خولای شي
بله کله چې زه هندستان ته راغلم نو زما یعنی ډېر خاطرې مونږ سره د هندستان او خصوصاً د مسافرې شته دی زما ښه یادېږي چې زما سره یو ملګری مې وو نو کله چې موږ دلته راغلو نو موږ کور ځان ته ونیولو بیا لاړو بازار ته د کور سامان هم واخیستل، کمپلې، برسنې، توشکونه دا هم واخیستل، فرشونه هم واخیستل، د اشپزخانې دپاره سامان واخیستلو. نو یو دوه ورځې موږ اشپزي وکړله، نو په درېیمه ورځ باندې نو ما ته ملګري ویل چې ته مهرباني وکړه لاړ شه اشپزخانې ته او دغه صفایي وکړه. لکه چې د هغې نه یو ورځ مخکې موږ مېلمانه لرودل، مېلمانه زموږ کور ته راغلي، هغې ته پروګرام کړی و. بیا چې کله هغې لاړل نو بیا ما ته ملګري په همدې الفاظ ویل چې ته مهرباني وکړه لاړ شه اشپزخانې ته او دا صفایي وکړه او بیګا ته ډوډۍ تیاروو. نو کله چې دا اشپزخانې ته دننه شلم، نو کله چې دا پلیټونه ما وکتل، دا دیګ مې وکتلو او دا اشپزخانه مې وکتله، نو زه عام خندا راغله، عام خپه شلم، خپه پتی شلم چې د خپلو لاسو ته مې وکتلو، د ځان مې وکتل، خمال ته مې وستا تور تور دیګې انځم، زه به دا پلیټونه وکړم زما. خو بیا مې ځان سړي لري چې ګورم ته نه شې کولای شي مطلب دې نه انکار وکړي، ځکه ته راغلی در زپاره، ته مسافر شوی او په مسافرۍ کې دا شی به په ځان منې، دا سخت به په ځان منې. او بل زه ډېر زیات خوشحالېږم، ځینې ځوانان دي که نه هغې په کار شرمېږي، لکه خصوصا په اشپزخانۍ به په اشپزخانۍ په کار باندې که نه، لکه اشپزۍ ته چې وردننه کې او لري که زه دا کار نه کوم، دا د ښځو کار دی او دا نارینه سره مزنه کوي، مګر بیا دا هسې نه یم، زه ویم چې نر دپاره هر کار ښه دی. دغه کارو ته ور مخامخ شي، دا سوچ کوي چې مطلب ما په وطن کې کومه کور به مې راته ډوډۍ تیاروله، مور به مې تیاروله، فامیل به مې تیاروله، مګر نه دلته زه کومه. خو زه هغه سوچ ما ونه کړلو، صرف ما یو سوچ دا وکړو چې د خپلو لاسو ته مې وکتل چې یار دا لاس زه په اوس په دې لاسو باندې دا یم زما. بیا ما هغه چې بس بډې مې وتړې ووهلې او به شروع مې ورته وکړه، پلیټونه به وینځل، دیګ مې وینځو، پیلې وي کار شو، دا ټول اشپزخانه ما صفا کړله، نو خو په تبه مې وکړله. زه ځکه ډېر خوشحالېږم چې مطلب زه هم یو کار وکړم، یعنی زه اوس کله کله چې خپل فامیل سره خبرې کوم نو زه خپل فامیل ته دا وایم که زه د خیر وطن ته درغلم، او یا حتی که ما کوژدن چا سره وکړله نو زه به د خپل مېرمن سره ډېره همکاري کوم، ځکه دا کوم شرم نه دی چې مطلب سړی د خپل مېرمن سره د فامیل سره که هغه ټماټر کټ کړي، پیاز کټ کړي، الوګان صاف کړي، همدارنګه نور غوښه ورسره وینځي، غوښه ورسره پخه کړي، وریجې ورسره پخه کړي، دا کوم شرم نه دی. یعنی زه په دې ویاړ کوم، فخر کوم چې زما یاد ده، او زه غواړم چې د خپل مېرمن او د خپل فامیل سره زه باید دا وکړم، لکه دا یو همکاري ده. او بل نشم کولای چې مطلب یو انسان وګورم چې هغه ټول بوج په ځان واخلي، کاغه خصوصا مېرمنه، نو زه غواړم چې همکاري ورسره وکړم. او زه په دې ډېر ویاړ کوم چې زه مسافرۍ کې مطلب ما شپزي یاده کړله، زه د ژوند په رولز باندې پوه شوم چې ژوند څومره مطلب ژوند څنګه دی، سخته پکې ده، کم سخته پکې ده، خوشحالي پکې ده. انسان هوښیار انسان هغه دی چې د ژوند ټول اړخونو ته متوجه اوسي. دا که یو سړی وایي چې مطلب یعنې زه خوشحاله ژوند ولرم او زه دې پکې هر شی دې ما ته مفت راځي او فری دې راځي او زه دې خورم او څکم او حساب کتاب نه منم، دا نه کېږي. انسان باید خپل هم تکلیف تیر کړي، لکه زه په خپله په دغه کار باندې ډېر خوشحاله ویاړ کوم، په فخر ویم چې زما اشپزي زه ده، زه هر څه کولی شم د خپل فامیل سره، د خپل مېرمنې سره. او بیا تاسو وویل چې ستاسو د خوښې دغه، لکه زما د خوښې دغه چې دی چې زه ډېر د زړه نه پخوم، هغه چې دی روش دی، زه روش ډېر ښه پخولی شم. او نور چې شی پخه کړم نو په هغې کې ضرور ملګري ما ته وایي چې وروره دا دې څوک پخ کړي، دا څوک وایي. نو زه ورته وایم بیا دې لږ پخوم، زه ورته وایم که خورئ وخورئ کې نو هوټلونه چا دې باندې وځئ. نو ما ته اکثره وخت وایي چې دا څنګه خبره ده، هر وخت دا خبره کې خلک خواري کوه. نو زه ورته وایم چې ورو ما خو دوه درې ګنټې تېرې کړلې، نو چې نه لارې زه پخه وکړم، خو چې کله روش وکړم نو بیا بیا دې خوښېږي، ځکه روش ته ډېر ښایسته پتاوه پخوم، او زما ډېر خوښېږي چې زه روش پوخ کړم.
هلال صاحب، پروستیو کې قدم راته وای چې اوس مال په افغانستان کې ساسي پتیر باندې ډیرې ځوانان دي چې هغوی په افغانستان کې کار نه لري یا نشي کولی، پانتونونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله داخلي وخلي درسونه وایي، یا داسې ځوانان دي چې موږ مخکې یادونه وکړه کورني مسؤلیتونه ډیر دي، یا واده کوي یا هغه خویندې ورونه ورته غاړي دي، د دې د وجې نشي کولی چې درس وایي. خو په ټوله کې یو ځوان ته که درس ویلی وي که نه وي ویلی، ضرور څه دی چې دوی وکولی شي په مالي لحاظ باندې هم کورنۍ ملاتړ وکړي او هم وکولی شي پرمختګ ورسره وکړي؟
ګوره موږ د افغانستان څخه، موږ به د افغانستان په باره کې خبرې کوو. د افغانستان ټولنه باندې به خبرې کوو. ګور افغانستان لکه تاسو ویل کنه چې څنګه والی کولای شي خصوصا ځوانان چې مطلب هم خپل فامیل ځان وساتي او همدارنګه وکولای شي چې مطلب پرمختګ وکړي. ګور په افغانستان کې نن سبا داسې یعنی حالات راغلي دي چې هیڅ امکان نه لري چې یو هلک وکولای شي چې هم ګټه وکړي، پیسې پیدا کړي، کاروبار وکړي او تر څنګ چې دې دغه وکړي، خپل ژوند ته پرمختګ ورکړي، په هغه کې لوړې زده کړې وکړي او همدارنګه فامیل سپورټ کې مخه ته لاړ شي، دا امکان نه لري. ځکه چې اوس به موږ د افغانستان حالاتو ته وګورو کنه دا کار نه لري، دا امکان نه لري. ځکه په افغانستان کې تاسو پته ده چې مطلب کاروبار نشته دی، کچا تعلیمونه هم کړی دي، پیدا تینې شخص له وظیفې نشته دي. کم خلک چې راغلي په افغانستان کې حاکم دي، هغه وي هغه په دلته په هندستان کې وسیلا ده کنه، نو کله کله دا خلک وي میرا جان میرا مرضی، نو دا خلک راغلي دي بس مخبل خلک دي، په یو ځای کې ولګو په بل ځای کې ولګو په وظیفو باندې او په هڅه کې وظیفو لګولې دي چې هغه بیا عقل نه مني، یو ملا به راوسته به یو د یو هسپتال رئیس کړي به نو داغه څه مشکلات شته په وطن کې، نو خصوصا په افغانستان کې نوې نسل یا مطلب ځوانان هغه نشي کولای چې مطلب عام خپل تعلیمونه وکړي، عام خپل ځان هدف ته ورسوي، تر څنګه خپل فامیل سپورټ کړي. دا مشکل دی، دا یو داغه د حقیقت دی، په دې سر کې نه پټ اوس کزه دا ویم چې بالکل دې کار مو کې ځان دې ورسو، په دې چې دا زمام مرکه وسوګو ګورو نو ماته به وشي ته ولې په حضور سرګو کې دې خاورې د خلکو شین دې په افغانستان کې کار کوم دې چې موږ هم کار وکړو خپل فامیل سره. بیا هم زدا میسج دې تور کوم چې خپه کېږي ما، خپل ذهنونه خپل سوچونه فکرونه مثبت وساتي، خپل ځان باندې کار وکړي، خدای مې ربا نه دې ان شاء الله دا حالات به اوس یو ورځ خوشی په خیر سره لري.
مننه کور ودان هلال صاحب چې وخت راکړو موږ سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.